ستړي مسي وخت ما زګر 15 بجې شوي نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د اکتوبر 8 نیټه ده د مشالې دوه نن ورځې په ورستي خبري غړي کې مزاب الحق کاکړ هرکلی کوم چې د روغ جوړ او خوشاله بیاست په افغانستان کې د وزیرستان د وژل شوي مشر په اړه د نورو مشرانو غوښتنې او غبرګونونه د فاټا سیاسي اتحاد احتجاج د فاټا په خبر پښتونخوا د اورګډولو د ریپورټونو تر څنګ د بلوچستان افغانستان او شام په اړه یو شمېر مطالب ورته وړاندې کوو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو خو په پیل کې به ملي خان ارزاده خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته په بلوچستان کې د ریل ګاډي پر پټلۍ 14 کې 15 کسان وژل شوی دي نن په اسلام آباد کې د اول فاټا سیاسي اتحاد تر سوري لاندې په فاټا کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذولو په حق کې مظاهره شوی او د روان کال د نوبل امن جایزه د کولمبیا ولسمشر ګټلې ده تفصیل د بلوچستان په مچ سیمه کې د ریل ګاډي پر پټلۍ په دوه پر لپسې بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي دي او تر شلو پورې ټپیان دي په کوټه کې د ریل ګاډي د ادارې مشر حنیف ګل مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه د آبېګوم په سیمه کې نن هغه وخت رامنځته شوه کله چې له کوټه نه جعفر اکسپرس تر راولپنډۍ په لور روان و د نوموړي په وینا تر پیښې وروسته د کوټې او هیواد د نورو برخو ترمنځ ریل ګاډي تګ راتګ بند شوی دی تر پیښې وروسته پولیس او سرحدي عسکر هغه ځای ته رسېدلي دي ټپیان د مچ روغتون ته رسول شوي دي د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبوله کړې د افغانستان په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستان او کډوالو مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د یو قومي مشر ملک عمر خان وزیر د وژنې پلټنې وکړي او د هغه وژونکو ته د سزا ورکړي دغه مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که په دې لړ کې مناسب ګامونه وانه خستل شول نو د دوی نور مشران هم په نخښه کېدې شي د وزیرستان د کډوالو یو مشر مولوي عبدالخالق حقانی نن مشال ریډیو ته وویل
میر ټول قبایل د خبره تردید کی چې دا ډېر جوتای وشو د بامشاه د مهاجرین د کډواله د پوره خیر غوښتو دا مطالبه مې دو چې کچره دا نمونه هدفي وژنې کیږي نو دا به د هر یو شخصیت د په خطر شو وګرځيږي
بل خو بیا په پاکستان کې میشته وزیرستان مشران هم د ملک عمر خان وزیر د وژنې غندنه کوي او له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کوي نن په اسلام آباد کې له پریس کلب نه تر ډی چوک پورې د آل فاټا سیاسي اتحاد تر سوري لاندې وکیلانو د زده کوونکو د تنظیمونو غړو په فاټا کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذولو په حق کې مظاهره وکړه احتجاج کوونکو له حکومت او غوښتل چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي په دې موقع د آل فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار محمد مشال ریډیو ته وویل
مطالبه هم دا ده چې تاسو دا بل زر تر زره منظور کړئ او قبایلي سیمې ته زر تر زره وغځوئ
په دې موقع مزایچیانو د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن خلاف هم نارې والې د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونه پوهان او د مدني ټولنو فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا ورګډي کړي موده مخکې د قبایلي سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې د فاټا د راتلونکي قانوني او آئیني حیثیت په اړه خپل سپارښتنې وزیر اعظم ته وسپارلې چې قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړل شوې دي بلخوا نن په بلوچستان کې مجلس وحدت المسلمین په نوم مذهبي ډلې د اکتوبر په سلورمه په کیرانی سړک په دفي وژنه کې د هزاره قبیلې د سلورو میرمنو د وژنې پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې په مظاهره کې ښځو او ماشومانو هم ګډون وکړ مظاهرېانو د حکومت خلاف شعارونه ورکول او له حکومت ته د امنیت ټینګولو غوښتنه کوله تر دې مخکې هم د پیښې پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهرې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ نامعلومو وسلوالو د سورلو په یو ګاډي د ډزو په پیښه کې د سلورو هزاره ښځو په ګډون یو پښتنه ښځه وژلې وه د پاکستان پارلمان په هغه هېواد کې د ناموسي وژنو او پر ښځو د تېري مخنیوي قانوني مسودې منظورې کړي دي دا مسودې 13 ورځ د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته وړاندې کړل شوې چې په غوس اکثریت سره منظورې شوې د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د جنسي تېري مخنیوي بل وړاندې کولو په وخت د پارلمان غونډې ته وویل د دې قانون له لاګو کېدو سره به عدالتونه پابند وي چې د جنسي تېري پیښو په اړه په دریو میاشتو کې دننه خپله فیصله وکړي په دواړو مسودو کې د ناموسي وژنو یا جنسي تېري په پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو وړاندیز شوی دی د بلوچستان وکیلانو ټولنه وایي د پاکستان سپریم کورټ د کوټې ځانمرګي برید پلټنو په مقصد یو کمیشن جوړ کړی. د ټولنې مرستیال مشر خلیل پانیزی پرون مشال ریډیو ته وویل سپریم کورټ دا فیصله تیر ورځ د غبرید په اړه د مقدمې اورېدنې په وخت وکړه. دوی ویل تر هغو چې پلټنیز رپورټ تیاریږي دوی به احتجاجونو ته دوام ورکوي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یوه بیړنۍ غونډه کوي چې پکې د شام په حلب کې د وینې تویدنې مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو پر نوي وړاندیز خبرې کیږي. په وړاندیز کې راغلي چې په شام کې لال قاعدې سره د تړلې یوې ډلې خواوشه نهه سوه غړي د له حلب خاره وویستل شي او په یو نامشخص ځای کې د ورته پناه ورکړل شي. دا وړاندیز تېره ورځ د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستو راکړی چې روس یې د امنیت شورا بیړنۍ غونډې وربللو غوښتنې ته اړ کړ. د کولمبیا ولسمشر هوان مانوئل اسنتوس د 2018 کال د نوبل امن نړیواله جایزه وګټله. نوموړي په خپل هیواد کې دننه د 250 کلن کورنی جنگ ختمولو په لړ کې د هڅو په سر دغه جایزه ګټلې. د نورویجیای نوبل کمیټې نن په اوسلو کې اعلان وکړ چې ولسمشر سنتوس هغه مذاکرات شروع کړل چې په نتیجه کې د کولمبیا د حکومت او ګوریلا جنګیالو ترمنځ امن معاهده وشوه. کمیټې وویل چې نوموړي تل د امن پروسه پر مخ وړلو لپاره کار کړی دی. سنتوس د اکتوبر په 2 د سولې تړون په اړه د ریفرنډم بایللو باوجود دغه جایزه یوړه. په ټول پوښتنه کې کولمبیایي ووټرانو هغه موافقه رد کړه چې د ډیرو په فکر یاغي جنګیالو په وړاندې پکې نرمه رویه ښودل شوې وه. دغه جایزه به د دسمبر په 10 په اوسلو کې نوموړي ته ورکول کیږي. او د امریکا انصاف وزارت د شپږو سرتیرو په ګډون ته کسان د $1 میلیون امریکایي حساس بازی سامان په غلا کولو او بیا په ای بی نومي انټرنیټي ویب پاڼې روس، کازاکستان، یوکرین، مولډووا او نورو هیوادونو کې پر اخستونکو باندې په خرڅولو تورن کړي دي. د امریکا انصاف وزارت د اکتوبر په 6 وویل چې د ټینیسي له فورټ کیمبل مرکزه دغو سرتیرو سامان غلا کړ او بیا یې دوه مدافع کوونکو باندې خرڅ کړ چې هغوی بیا دغه سامان په انټرنیټ په بل چا خرڅ کړ. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو به د موسم حال لسیرات زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.75 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عربي امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.90 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 6، بنو کې 4.5 او 3.5 او کوئټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا امیرزاده اوریدل. د موسم کرنسی حال درته سراج صحیح درکړ. د چهارشنبه په شپه د افغانستان په خوست کې د وزیرستان د یو مشر ملک عمر خان تر وژل کېدو وروسته نورو مشرانو له حکومت د خوندیتوب غوښتنه کړې. دوی وایي د دغه سي مشرانو پر مرګ هر څوک غلي پاتې سي. د قبایلی سیمو مشرانو، استازیو او د مدني ټولنو نورو فعالینو غوښتنه کړې چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا ورګډه کړسي. په خندونو کې یو بل خند څه دی؟
کوم پاکستانی سٹیٹ کې کوم ادارې فاټا چلی نو هغه ټوله ګټه په فاټا پورې تړلې ده. نو دا عجیبه ده چې کله اصلاحاتو کار هغه ته وسپاري نو هغه به هغه څنګه څنګه پرې کوي چې خپل په ناستی بره.
د پاکستان پارلمان د ناموس په نوم او جنسي تیری په اړه قانونونه منظور کړي دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان څه دریځ لري؟
دا چې دې کې باندې کمزوریا نه دي پوزه به وایم چې دا یو ښه قدم دی. تر څو پورې چې د سزا موت خبره ده نو هغه هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان هغه سره نه اګری کوي.
خو د خبرونې د سر رپورټ به مو په بلوچستان مچ سیمه کې د سوي بمی چاودنې په اړه وي. اوسم لومړی رپورټ: د بلوچستان په مچ سیمه کې د اورګاډي پر سړک د پرله پسې دوو بمی چاودنو له امله 15 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. چاودنه د کوټې څخه د پنډي پر لور روانه د سوارلۍ په اورګاډي کې شوې ده. د چارواکو په وینا چې په پیښه کې سخت ټپیان د علاج لپاره کوټې ته وړل شوي دي. نور حال د ایوب ترین په رپورټ کې:
د کوټ وسوال ختیز لور ته د بولان ولسوالۍ په مچ کې و آبیګم ته نږدې نن غرمه د اورګاډي پر سړک څه کم 12 بجې هغه مهال د بغبرګې بمې چاودنې وسوې. کله چې د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډه د کوټ څخه د لاورپنډي په لور روانه وه، د پیښو وروسته د اورګاډي سره ورسره یو پولیس اسکر و خبریالانو ته ویلي دي چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې اورګاډه د مچ اسټېشن څخه د وتلو وروسته نږدې 2 کیلومتره پر مخ تللې وه. هلته د سیول هسپتال مچ ایم ایس ډاکټر زاید و خبر اعلان ته ویلی دی چې تر اوسه و روغتون ته د 50 کسانو مړي او شل نور ټپیان راوړل شوی دی. په ټپیانو کې د ځینو وزه سمانه ده. د دې څخه لمخه په کوټه کې د اورګاډي د ادارې مشر ډی ایس انیف ګول پر ټلیفون باندې و مشال ریډیو ته ویلی وو چې په پیښه کې ټپیان سم د لاسه د مچ و روغتون ته رسول شوی دی او چې کوم سخت ټپیان دی هغه به د کوټ و روغتونو ته انتقال کړل شي. نوموړي زیاته کړه چې نن سهار 10 بجې دغه اورګاډي د کوټ سټېشن یا تمځای څخه وتلې وه او غرمه چې کله وه بیګم ته نږدې ورسېده نو دغه چاودنې ورباندې وسوې. د چاودنو له امله د اورګاډي و دریم نمبر بوګۍ یا ډبې ته هم زیان اوښتی دی. د انیب ګل په وینا چې د پیښې وروسته د کوټ او د هېواد د نورو برخو ترمنځ د اورګاډو تګ راتګ بند شوی دی. د دې تر څنګ مرسته کوونکي ادارې ایدي کارکوونکي د پیښې ځای ته رسېدلي دي. دغه ډول پولیس او سرحدي عسکرو هم د پیښې شاوخوا برخو کې د شکمنو کسانو څارنه پیل کړې ده خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې تر اوسه د دې پیښې په غاړه اخیستې ده. د یادونې وړ ده چې په مچ او د صوبې په نورو برخو کې د دې څخه له مخه هم په روګاډو او سرکاري تنصیباتو دغه ډول بریدونه شوي دي. د زیاترو پړه بلوز ازادي غوښتونکو ډلو په خپله غاړه اخیستې ده، خو اوسنی حکومت د دغه ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په اغېزمنو سیمو کې د اورګاډي او د سړک د حفاظت لپاره لاله مخه په لویه کچه سرحدي عسکر ځای پر ځای کړي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو مشرانو مخور له افغان حکومت غواړي چې د دوی د حکومي مشر ملک عمر خان وزیر د وژنې قضیه وڅېړي او د پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. ملک عمر خان د چهارشنبه په شپه نامعلومو وسلوالو په خوست کې وژلی و. تفصیلې د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
د وزیرستانی کډوالو یو تن دینی عالم مولوی عبدالخالق حقانی مشال رو سره په خبرو کې ملک عمر خان د کډوالو د حقونو یو کلک مدافع و باله او اندېښنه یې څرګنده کړه. که چیرې د دې هدفي وژنو مخه ونه نیول شي نو دا ګواښ د کډوالو نورو مخورو دینی او ټولنیز شخصیتونو ته هم متوجه کېدای شي.
چې د کومه واقعیا د عمر خان د افغانستان په مځکه په کیمپ سره جوړه شوله خدای په حق ورسېدلو دا ډېر جوتای وشو. د بامشاه د کوم د پورا د مهاجرین د کډوال د پورا خیر غوښتو. دا مطالبه مې دو چې کچره د نمونه هدفي وژنې کیږي نو دا به د هر یو شخصیت د په خطر شو وګرځي.
مولوی عبدالخالق حقانی وړاندې ویل چې ملک عمر د خپل قوم د خیر خواهی او ستونزو د حل لپاره ډېری هڅې او کوښښونه کول.
د کوم په لحاظ سره خو عمر خان ملک لکه ډېر خوري کړی دو ډېر مهنت یې کړی دا کډول د مشون دا جرګې به د جوړولې او د کوم خیر به غوښتلو او خیر غوښتین کوي خیر جوړوین کوي او د کډوالو د پر بهرانه مناده خوري مهنت کړل.
په خوست کې د کډوالو یو بل تن مشر ډاکټر حیات محسود وای ملک عمر خان ترزانی مفاداتو د قوم ګټو ته لومړیتوب ورکاوه.
عمر خان وزیر د میش ډیر مخاور سپین ژیرای او زړاوار پیاوړی مشر و چې څومره مود نشدنه په ژوند د څو څو راغونډه وشول د مهاجرینو د پوره د حقوق نه ډیره دفاع کوله او په هر دوشه د خپل ځون په زوی د قوم ته ترجیح ورکوله چې کوم غریبون دي به سهارا خالته دغه پوره د غشتنه کوله.
ډاکټر حیات محسود زیاته کړه چې ملک عمر خان مخکې په پاکستان او بیا اوس دلته په افغانستان کې د قوم په خدمت بوختو. نوموړي هم د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د کډوالو د مشرانو د ژوند د تحفظ او خوندیتوب لپاره تدابیر ډیر کړي.
کدل تا او پاکستان شو ادا د خیر څو سره دلته هم وخت ورو او د دولت افغانستان هم د غشتنه هلري چې کوم پته مشورون دي د کومي مشورون دي مخاور مشورون دي دغه د تحفظ یقیني کو او دته دا سه یو حفاظت ژوند ورکو چې دته تک شلای د مهاجرت ژوند تیر کو چې هر څومره وخت تیر وو.
د خوست والی ویان مبارز محمد صدران په خوست کې مشت وزیرستاني کډوالو او مشتران ته ډاډ ورکوي چې ځای کشفي او نیتی ارګرنه به د ملک عمر خان د وژنې قضیه تعقیب کی او عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري.
په ټول ټول وزیرستاني کډوالو ورونو ته فامیلونو ته ډاډ اطمینان ورکو چې دغه موضوع په ارتباط به افغان دولت په ځنګړې توګه ولایتي اداره دوامداره پلټنه کوي تر څو هغه څوک چې په دغه بوګنون کې ته لاس لري هغوی تثبیت او ونیول شي.
د خوست والي ویان مبارز محمد زدران وړاندې وویل لمخ کې د ګلان په کیم کې د کډوالو د امنیت د خوندیتوب او نظم د تعمین لپاره د پولیسو یوه امنیتي حوزه موظفه شوي. د خوست والي ویان وویل که چیرې د ګلان کیم په ګډون د خوست په هره سیمه کې کډوال په ځانګړي ډول مشران په کوم علت د خطر احساس کوي کولی شي پوځي ادارې خبرې کړي تر څو مخکې له مخکې د امنیتي ارګانونو لخوا د خطر او تهدید مخه ونیول شي.
د خوست نجیب الله خیل چې هلته په وزیرستان کې په خوست کې د وزیرستان د مشرانو حال راکوي او په پاکستان کې د وزیرستان مشران د ملک عمر خان وزیر وژنه غندي وایي چې په تیره څه موده کې د مشرانو د وژنې لړۍ پیل شوې ده. دوی پوښتنه راپورته کوي چې اخر ولې د وژل شوو مشرانو قاتلان نه نیول کیږي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د وزیرستان یو مشر ملک غلام وایي چې ملک محمد عمر وژنه د سیمې لپاره لوی زیان ګڼي او د خپل مشرانو تحفظ غواړي.
وزیرستان کوم کډوال افغانستان ته لاړ دي چې خلک خدمات کو کدا سے ملکون لگا پرون کو ملک عمر دا ابتدائی در دے خلک خدمات کڑلو دا مخر ہوندا سے واقعی اندر ہاں سے دی اپ مختلف بنے بنے قتل کی دی او مختلف تکلیفین دے در سی دی دا منگا دے خپل حکومت نہ او دے افغانستان حکومت نہ دا ریکویسٹ کی دا منگا مسان دی نند شاہدگر دی نٹ دی ریس دی الان کے دے خپل عوام خدمات کی دلتا بنو کے جو کم یا پر نرا لگے کہ کیم منگا مسان دا سے مرشی پتا نہ ولا کی دی دا خبر ڈرا نہ کا خبر دو دے وزیرستان د عوام ډیر هارد لوی نقصان ده چې زمونږ د علاقې یو مشر قتلی دی او پته نه لګي.
ملک محمد عمر خان د وزیرستان بوراخیل قبیله نورک سیمه اوسیدونکی وو چې د تیرو دوه نیمو کالو راهیسې د خوست ګربز ولسوالۍ په ګولان کیمپ کې اوسېده او وزیرستان کډوالو د ستونزو په اړه به یې آواز پورته کولو. ملک محمد عمر خان به په ځنو حکومتي غونډو کې د وزیرستان په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز نیوکې کولې او د کډوالو لپاره به یې د خپل حق غوښتنې کړې. د شمالي وزیرستان بوراخیل قبیله یو مشر ملک عزیز رحمان وایي چې نن افسوس کوي چې د دوی مشران د خپلو مشرانو د تحفظ لپاره هم آواز نه پورته کوي چې د دوی د قبیله یو بل مشر ملک عطام احمد هم څو میاشتې وړاندې دغه شان نامعلومه کسانو په بنو کې پنخه کړی وو.
د عطام احمد خبره چې وکړي یا د عمر خبره وکړي عطام احمد خو دلته په ګراوند باندې موجود وو د کوم خدمات یې کړلو د امیز دمره سخت ون وسو خاص کر د برخیل کومه ایسا چا غور دیگه بنده ونه کړلو بیا خو د افغانستان خبره ده اره خو بالکل نشته. تیر شپه د پاکستان نه خبره ده کوم چې په مشرونه باندې داسې اټیک وشي د خپل اتمنځای وفادار وو د خپل غریبونه اووز یې وچتولو دې ته مې ډېرې لوني ملک عمر خو د شکا چا دي چې خپل خدمتینه کړی دي دا ډېره غټه ده. افسوس خبره ده چې خپل کوم نه خبره نه کو چې دغه سړی بریزي سرنګي او دغه بیا پته نه لګیږي یا ورسیا وږی نه وچتوي
د یادونه دا چې څو میاشتې وړاندې د وزیرستان کډوالو یو بل مشر ملک مامید خان چې د خوست نه لکی مروت ته راغلی وو نامعلومه وسلوالو د خپلو زامنو سره یو ځای ووژلو. همدغه شان د وزیرستان یو بل مخور مشر ملک عطا محمد او څو ورځې وړاندې په وزیرستان ګډیوم سیمه کې ملک تاج محمد هم ناڅرګنده وسلوالو لخوا ووژل شو چې لای هم پلاټنې نه دي شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
الفا ټا سیاسي اتحاد وکیلانو او زده کوونکو د مولانا فضل الرحمن او محمود خان څخه د هغو څرګندونو پر ضد مظاهره کړې چې نوموړي ویلو د فاټا دی په خیبر پښتونخوا نه ګډې شي. دغه مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې باید قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. سراج زهیر دی مظاهره لورغلی او دا رپورټ را لېږلې دي. اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د قبیلي سیمو سیاسي ګوندونو وکیلانو او زده کوونکو له اسلام آباد پرس کلب نه تر د ډی چوک پورې احتجاجي مظاهره وکړه. په دې موقع ګډونوالو د اف سی آر او مولانا فضل الرحمن او محمود خان چکزی پر ضد نارې ووهلې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې قبایل دې زر تر زر په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي او راتلونکي کال دې بلدیاتی انتخابات وکړل شي. د دې په وینا چې پنځه کاله ډیره اوږده موده ده، پکار ده چې وفاقي
حکومت قبائل د کال 2013 د ټول ټاکنو نوړاندې په خیبر پختونخوا کې شامل کړی. مشال ریډیو ته د الفاټ سیاسي اتحاد مشر نثار مومن د دې احتجاجي مظاهرې په حق لا وویل.
مونږ د دې لپاره دلته رالو چې زمونږ په اسمبلی کې معزز د پښتنو دوه مشرانو زمونږ د دې بل مخالفت کړی او درزم دا چې تاسو دا بل زر تر زر منظور کړئ او قبایلی سیمې ته زر تر زر وغځوئ.
مظاهره کې ګډونوال په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل مشال ریډیو ته وویل که څه هم ځنې د قبایلی پارلماني غړي او ځنې نور د دې اصلاحات مخالفت کوي خو بیا به هم قبایل په پښتونخوا کې شاملېږي.
او دا خو صرف یو هغه جلک وو کچرته دا خبره هر چه مخالفت وکړو هغه به صرف په قبایلی علاقه کې نه ختمیږي، هغه به پاکستان کې ختمیږي. هغه د پاکستان نه دوه نه درې ریاستونه جوړول غواړي او زموږ موقف دی چې پاکستان د دوه ریاستونه یو ریاست شي. نو د دې خلاف به ټول پاکستان عوام راوچتېږي، نه خو صرف یو هغه کسان راغلي چې کم لیډرشپ دی دغو لاندې دا میسج لا نه دی تللی. که دا میسج په حقیقت کې مونږ لاندې بوتلو مونږ انتشار نه جوړو. ریاست فائده ده څومره زر وي چې دا نوټیفیکیشن وباسي او دا شی ریفارمز امپلیمنټیشن شروع شي.
د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان مشال ریډیو ته د دې اصلاحاتو د مخالفت کوونکو په اړه وویل.
بعضې ملګري په دې باندې دي چې مونږ ځاله صوبه غواړو. مونږ خو د درې آپشن لیکلي حکومت ته، تاسو به بل کتلې ډاکومنټس سره. آی کې یو آپشن دا چې ځاله صوبه پکار ده، لیجسلیټیو کونسل پکار ده، کنه مرجر پکار ده. دا درې وړه آپشن مونږه تلس ممبرانو چې هغه د ډاکومنټس سره جوړ شوی تاسو به کتلې پغې د ستونه دي. خو به هر حال ټول یې منګانو په دې متفق شو چې د درېو کې حکومت کم خو کم کو. نو حکومت چلاړو کمیټي چلاړه الته د حکومت د رپورت مطابق 75% چې کم ال دراغلیو انکلودینګ ملکس هغه ټول دا فیصله و چې مونږ د صوبې سره مرجر غواړو. دا څوک صوبه غواړي خو قانون غواړي. موجوده قانون صرف د یو څو کسانو نه علاوه جر د سیستم نه ګټي دي، نور څوک نه غواړي.
کله چې مشال ریډیو په دې موقع د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان نو پختل نو هغه وویل چې دا فاټا اصلاحاتي بل حکومت وړاندې کړي او حکومت غواړي چې په قبایلو کې بدلون راشي.
کم خلک چې مخالفت کوي د هغه خلاف درغلي دي او زما یقین دی چې هغه خلک به خپي هغه به پریشان وي چې موږ ولې پښتنو مخالفت وکړو. څه پکې داسې دي چې ځان ته بدقسمتي ده چې دلته پنجابي مخالفت نه کړ، سندي مخالفت نه کړ، بلوچي مخالفت نه کړ، پښتنو مخالفت کړل.
یاد دی چې د قبایلو اصلاحاتي بل په قومي اسمبلی کې د بحث لپاره وړاندې کړی شوی او د دې بل په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر
وبخشی په غلطی سره مو د مینس کې د ریپورت واوریدی. خو دلته د یو بل ریپورت درته ورو د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مدني ټولن فعالانو په هانو پر حکومت ځخ کړی چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګړی کړی. دا غوښتنه تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د یو څېړنیز مرکز په غونډه کې وکړه. ځینو سیاستوالانو په تور پول کې چې قبایلو له اوسني عیني حالته ګټه اخیستونکي نه غواړي چې هغه سیمې په پښتونخوا ورګړی کړل سي. یو ځل بیا سراج ظاهر ته غوښتو.
اسلام آباد کې د زیارت پورس د یوې ادارې انسټیټیوټ آف پالیسی سټډیز په مرسته راجوړ شوی د فاټا اصلاحاتو په لار کې د خندانو او مشکلاتو په نوم یو دستور کې د فاټا د پارلیمان د مدني ټولنو غړو او وکیلانو او پوهانو له حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې د زر تر زر په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. غونډه کې ګډونوال د عوامي نشتلت ګوند لاهور افراسیاب خټک مشال ریډیو ته بدې اړه وي.
فاټا اوس پر پاتې شوی په دې وجه ده چې انګریزانو هم دا یو علاقہ شمیرلا چې دی په ذریعہ به مرکزی ایشیا ته لاس غزولو. نو هغه مسلې اوس هم شته. سو پوری چې پاکستان حکومت افغان پالیسی نه بدل شي دی چې نه جنگ کولو ته اجازه ورکړي نو بیا فاټا استعمالي دی جنگ دفاع. دویمه خبره دلته کې ډیر مفادات دلته کې کومه بیوروکراسي ده چې په دې حکومت کوي. دلته کې دی جنگ معیشت دی او هغه اقتصادات په مزاحمت کوي، مخالفت به کوي دی اصلاحاتو څخه چې هغه بلمن ززي. دریمه خبره ده چې کوم پاکستانی سټیټ کې کومې ادارې فاټا چلی نو هغه ټوله ګټه فاټا پورې تړلی ده. نو دا عجیبه ده چې که اصلاحاتو کار هغې ته وسپاري نو هغوی به هغه څنګه څنګه پرې کوي چې خپله په ناستې بره.
د فاټا نه سینیټر سجاد توري وویل باید چې حکومت په پلومبي پړاو کې په فاټا کې بلدیاتي انتخابات وکړي او پس له هغې نور اصلاحات عملي کړي.
ضلع په سطح باندې روسته لپاره انفراسټرکچر ضرورت ورکې، ډیولپمنټ ضرورت ورکې، سکولز دي، ایجوکیشن او هیلتھ کې لکه ریفارم سکول ډېر ضروري دي. نو دی وجنه یو گیپ ورکول غاړي چې د خلکو یې گیپ ورکول لوکل باډي سیستم دراشي لوکل سیستم وجنه بدل ډیر مخکې لاړ شي او د کوم خدشات ظاهري دا خدشات لکه دا خدشات په کار نه دی ظاهر کی ولې چې مخکې دوی به ویل چې حق بلغیر دی نو ورکولو سدینه به مسلې جوړې شي پټه کې خلان کې هغه ملو شوی دی او څه مسایل نشته دی پټه والا خلک باشعور دی او صرف داری سے فائنانشل سکم فنڈنگ سے والی سر دی دا یو 10 سال پارا او ٹیکسز نا مستشنا کول دی او کی پی کی ایک پکار دی سو مرج دی شی
مشال ریڈیو چ ددی مسئلے د حل په حق لا اسلام آباد کې د قائد اعظم په هینتون استاد او د قبیلی چارو تزیه کار سیدا سلیمان نو پختل نو د هغه ویناوا
سما په خیال کې دی حل صرف او صرف مرج دی چې داد اعظم کړي شی کی پی کی سره پدې چې یو خود افاټ خلک بالکل پریپیر دی دی شی د پارا غی تیار هم دی غی ذهني طور باندې ایکسپټ کړي هم دی دا شی او پی پی کی خلکو هم یو قسم تدا شی ایکسپټ کون شروع کړي دی چې موږ پروویس چې دی هغه وس ایکسپټ کیږي او چې سو پر تاسو فاټا والا خلک ځان سره شامل کړي نه پراپرلی کی پی کی کی اهم را پوری بغي ولا چې کم د پولیټیکل الینیشن دی هغه نه ختم دی
پدی مکمل شال دی او تا د فاټا لارس فورم یو غړي او د قبیلی چارو تزیه کار وکیل اجاز مومند وویل چې فاټا اصلاحاتو کې هغه خلک خندان پیدا کوي چې د فاټا سره مفادات تړلې دي
هیڅ داسې ستونزې نشته دی صرف هغه خلک چې هغه مراتب یافته خلک دي کم خلک چې د پښتو د ملي وحدت خبره کوي او کوم خبره کړې ده هغه ته مونږ دا خبره کوو چې نن پاکستان کې په تاریخ کې په اول ځل پښتون یو کیږي نو دا څنګه نشاله چې هغه د مخالفت کوي چې دا پښتون دی نه یو کیږي هغه چې د کوم معاهدو ذکر کوي چې هغه کې د ګندمک د معاهدې ذکر دی هغه کې د پنډې د معاهدې ذکر دی نور دي د 73 د عین نه پس هغه معاهدې ختم دي د دوی چې کوم دوکانونه دي هغه ته نقصان دي هغه ختمي کی باقي زما په خیال چې داسې هیڅ قسمه ستونزې نشته دي چې بده کې وسه مسله مو تراشي
فټه اصلاحاتي رپورت په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې ده او په دغه رپورت بحث هم روان دي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان پارلمان د ناموسي وژنو د ایجنسی تیری مخنیوي قانوني مسوده منظوري کړې دي. د مسوده تیر ورځ د قومي اسمبلی او سېنات په ګډه غونډه کې په غوښتنې اکثریت منظور شوې. په مسودو کې په ناموسي وژنو ایجنسی تیری کې ککړو کسان ته د سختو سزاګانو ورکول وړاندې شوی. رفعت انجم معلومات راکوي.
د پارلیمنت په مشترکه غونډه کې دواړه بلونه د پیپلز ګوند سېنیټر فرحت الله بابر وړاندې کړي وو. د ایجنسی زیاتې پر بل د بحث دوران د قانون وفاقي وزیر وویل چې د ایجنسی تیرو فیصله به په درې میاشتو کې اورول شي او د فیصلې خلاف د اپیل حق به تر شپږو میاشتو پورې وي. د بل متعلق متعلقه پولیس تھانه به متاثره ښځې ته د قانوني حقوقو متعلق معلومات ورکولو پابند وي او دا خبره هم لازمي ګرځول شوې چې داسې جرم کې ککړ کسانو ته به کم نه کم 15 کاله د قید سزا ورکړل کیږي. د دې ترڅنګ ایجنسی تیرو پیښو کې سم تفتیش نه کولو پولیس اهلکار په تفتیش کې مسلې پیدا کولو او یا د متاثره کس شناخت ښودلو والاو ته به درې کاله سزا ملاویږي. د بل مطابق په ماشومانو او معذورانو کسانو تیرو کې ککړ کس ته به د 500 سزا ورکړل کیږي او په جیل کې دننه ایجنسی تیرو کې ککړ کس ته به د مرګ او جسماني تشدد کې ککړ کس ته به د عمر قید سزا ورکول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو ادارو او چارواکو د حکومت دا غم ستایلې. هم دې سره سره د پاکستان د بشري حقوقو ادارې چارواکي کامران عارف وویل چې په بلونو کې تجویز کړی شوې سزاګانو سره به دا قسمه جرمونو مخنیوی وشي خو بشري کونو اداره د 500 سزا ورکولو په حق کې نه ده.
د دې قانون خو ډېر وخت ضرورت او په دې باندې ډېر بحثونه شوي دي. د عدالتونو په ډېرې فیصلې راغلي دي نو دا یو طریقې سره ډېر ښه قدم دی او دا قانون راتلو کې وخت ولګېده خو زه به وایم چې دا دې باندې په معاشره باندې به د ښه اثرات راځي. ظاهره ده څنګه چې قوانین جوړیږي ټول قانون نو داسې دی کې بعضې کمزوریانې دي بعض کې مسلې شته پکې خو زه به وایم چې دا یو ښه قدم دی. تر څو پورې چې د سزا موت خبره ده نو هغه هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان هغې سره نه اګری کوي نو د هر سیز کمولو لپاره دغه دا نه دی د مرګ سزا دې ورکړی شي. اصلي خبره دا ده چې مجرم ته سزا ملاو شي.
د بشري او ښځو حقونو لپاره یوې بلې کارکوونکې شبینا ایاز مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو حقونو لپاره خو قانون سازي وشي خو په هغې خو نه عمل درآمد کیږي او نه ولس د هغې متعلق پوهه لري. اوس حکومت له پکار دی چې په بلونو عمل درآمد یقیني کولو سره سره پولیس او په خصوصي توګه ښځو ته په دې اړه پوهه ورکړي.
اویرنس دینی بہت ضروری ہے لوگوں کو.
خلکو ته پوهه ورکول ډیر ضروری دي چې جرم دې جرم وګڼل شي هغه دې پټوي نه. زموږ په معاشره کې د جنسي زیاتې او د غیرت په نوم وژنو ډیر کیسونه مخې ته راځي او په جنسي زیاتې کې خو اکثر د کورنۍ خلک او نږدې رشتہ داران ککړوي خو خلک یې پټوي او حل نه وایي. خدا قسمه خبرې به را مخې ته کول وي او د دې مقابله به کول وي نو هله به په معاشره کې بدلون راځي او خزله په دې پوهېدل پکار دي چې دا قسمه خبرې دې را مخې ته کړي ځکه چې کچرې موږ داسې قسمه خبرې پټو نو د یوې بلې ښځې سره به زیاتې کیږي او که را مخې ته کوو نو ټولې معاشرې ته به ترې فائده رسي.
د ناموسی وجنو قانون مطابق د غیرت پنوم قتل کې د قصاص حق هم ورکړل شوی. خو د قصاص حق باوجود مجرم ته به د عمر کې سزا ورکړی کیږي او اوس به د غیرت پنوم وجنو مقدمو کې راضینامه نشي کېدی. د ناموسی وجنو مخنیوي بل په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په دې به عملدارانه زر تر زره یقیني کولی شي او حکومت به د معاشري نه دا ختمولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوسم پنځنه بجې کېدونکې دی. مولي مرزاده ته مایک وسپارم چې د دې وخت خبرونه لنډې سره وړاندې کړي.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د ریل ګاډي پر پټلۍ په دوه پرله پسې بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي دي او تر شلو پورې نور ټپیان دي. دا پیښه د آبی ګوم په سیمه کې نن هغه مهال رامنځته شوه کله چې له کوټې نه جعفر ایکسپرس په نوم د سورلو ریل ګاډي د راولپنډۍ په لور روان وو. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. د افغانستان په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د یو قومي مشر ملک عمر خان وزیر د وژنې پلټنې وکړي او د هغه وژونکو ته د سزا ورکړي. نو له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که په دې لړکی مناسب ګامونه ونه خستل شول نو د دوی نور مشران هم په نخه کېدی شي. نن په اسلام آباد کې له پریس کلب نه تر ډی چوک پورې د آل فاټا سیاسي اتحاد تر سوري لاندې وکیلانو او د زده کوونکو تنظیمونو غړو په فاټا کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذولو په حق کې مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتل چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي. بلخوان په بلوچستان کې مجلس وحدت المسلمین نومې یوې مذهبي ډلې د اکتوبر په څلورمه په کیرانی سړک په دفی وژنه کې د ازاري قبیلې د سلورو میرمنو د وژنې پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. د پاکستان پارلمان په هغه هیبت کې د ناموسي وژنو پر ښځو د تیری مخنیوي قانوني مسودې منظوري کړې دي. دا مسودې 13 ورځې قومي اسمبلی او سنیټ ګډې غونډې ته وړاندې کړل شوې چې په غوس اکثریت سره منظورې شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یوه بیړنۍ غونډه کوي چې پکې د شام په حلب کې د وینې تویدنې مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په نوې وړاندیز خبرې کیږي. په وړاندیز کې راغلي چې په شام کې لال قائدې سره تړلې او ډلې خواشنه هڅه وغړي دي له حلب خار راوستل شي او په یو نامشخص ځای کې د ورته پناه ورکړل شي. او د کولمبیا ولسمشر هوان مانوئل سنتوس د 2018 کال د نوبل امن نړیواله جایزه وګټله. نوموړي په خپل هیواد کې دننه د 250 کلن کورنۍ جنگ ختمولو په لړ کې د هڅو په سر دغه جایزه ګټلې.
دا خبرونه لنډیز مولا ملیحه مرزاده اوریدی او سم په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان د پاکستان د نن ورځو او د ورسپانو ادارې یو تکتنه کوي.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ورسپانه خپلې درې کلینیکي چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خپل یو رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د مهاجرینو مختلفو ملکونو ته لیږلونه یو وار بیا دا خبره مخې ته راغلي چې شتمن ملکونه د نش په برابر د جنګونو متاثره په لکونو خلکو ذمېواریانې اوچتوي. ادارې په وینا چې په لویه سطحه د مهاجرینو قربتوب په نړۍ کې صرف درې ملکونه کوي، یو اردن، بل ترکی او دریم پاکستان دی، او دا شان ایتوپیا، چاډ، کانګو، یوګینډا او کینیا چې د ټولو غریب ملکونه دي مهاجرین یې خپل ملکونو کې ساتلي دي. ادارې زیاتوي ترقی یافته ملکونو له د مهاجرینو ذمېواري ضرور وچتول پکار ده، دا نه صرف د انسانیت په خاطر بلکې ځکه هم چې هغوی جنګ ځپلي سیمو سره تعلق لري. ادارې لیکي چې د نړۍ شتمن ملکونه د مهاجرینو بوج نه برداشت کوي نو نور د دې مهاجرینو استحصال کوي. یو شمېر ملکونه چې پاکستان پکې هم شامل دي په مهاجرینو دا تور لګوي چې دوی د ټولنیزو او اقتصادي مسلو وجه ده. ادارې وایي پناه اخیستل یو بنیادي انساني حق دی، خود مهاجرینو سره داسې رویه کیږي چې آیا مهاجر کېدل د هغوی غلطي ده. ادارې اخر کې لیکي چې د مهاجرینو شمیر سیوا کېدل یو اجتماعي مسله ده، خو نړۍ د دوی په اجتماعي توګه ذمېواري نه اوچتوي. دا مهاجرین د نړۍ د آبادۍ صرف 0.3% برخه ده، نو په یقیني توګه په ګډه موږ دې مهاجرینو ته کورونه ورکولی شو. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې د تحقیقاتي کمیشن ایکټ 1956 په ځای پاکستان کمیشن آف انکوائری بل 2018 په متفقه توګه منصور کړی دی. د دې بل تر لاندې اوس په بهر ملکونو کې موجود د آف شور کمپنیانو په مؤثره توګه تحقیقات کیږي. ادارې زیاتوي چې فیډرل بورډ آف ریونیو ویلي دي چې پاناما اسنادو کې د 300 زیات کسانو ته نوټس لیږل شوي دي چې پکې صرف 94 کسانو جواب ورکړی دی او 14 کسانو په بهر ملکونو کې د کمپنیانو د لرلو اعتراف کړی دی. اداره مخکلی کې د پاناما اسنادو په اړه د قومي اسمبلی د کمیټیانو کاروایی د تحقیقاتو په لړ کې اهمیت لري او د فیډرل بورډ آف ریونیو د بریفینګ نه معلومیږي چې د چا په پاناما اسنادو کې نمونه راغلي دي. نو د هغې یو غټ شمېر کسانو جواب ورکولو نه ډډه کړې ده. ادارې په وینا حکومت له پکار ده چې د پاناما اسنادو تحقیقات وکړي او د دې لپاره د ټول انتظامي او قانوني اقدامات وکړي چې ولس په سړکونو نه راځي، ځکه چې د پاناما اسنادو تعلق مالي کرپشن سره دی، کومه چې ملک لپاره د ټولو لویه مسله ده. ادارې اخیری کلي کې کوم خلک چې دی کې ککړ دي باید چې هغوی ته سزا ورکړی شي او د دې مقصد لپاره اړوند تحقیقاتي ادارې مضبوطه او با اختیار دي جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ګارډین ورسپانې له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په اړه لیکنه خپره کړې. ورسپانه وایي دې کډوالو په پاکستان کلونه تیر کړل او اوس یو داسې هیواد ته روان دي چې لا هم جګړه ځپلې ده. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د پاکستان و هند ترمنځ کړکېچونو اړیکو ته کتنه کړې. مجلې په لیکنه کې په هند کې د ځینو هغو کسانو څرګندونې څېړلې چې پاکستان ماتېدو خبرې کوي. ملیحه میرزاده د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
گارڈین رسپان علی کی سلویخ کا لمخ کے افغانستان کے دشوروی اتحاد تر یرغل پس اللہ نور نمی یو افغان دے او خوندی سرپنا پتکل پاکستان تک ڈوکڑا ہو آغا تیرو نیخ پل جگڑا زپلی حیوات تا واپس لاڑ. رسپان علی کی کلچ اللہ نور سر لخبل کورنے او سامان پیو ٹرک افغانستان تور داخل شو نو دا جنگی جازون و شور یہ حرکل اوکڑ د غوجازونو پشپا کې د بمباره مشن مکمل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم ادارې یو ان او چا اندازه خای چې د روان کال تر اخیره به خواوشه شپږ لکه افغانان واپس کورونو ته لاړ شي. له افغان شخړې متاثره دوه نیم لکه نوو افغان کډوالو ته په کتو تیره میاشت ملګرو ملتونو د یو بشري بحران د پیدا کېدو خبرداری ورکړ، خو د رسپانې په خبره بیا هم د نړیوالو مرستندویو ادارو کار رو او ناکافي دی. رسپانه په ننګرهار کې د یوې مهمې نارویجیایي مرستندویو ادارې نارویجین ریفیجی کونسل د مشر ویل کارټر له خولې لیکي چې نړیوالو ادارو لپاره په ګڼ شمېر کې د واپس لونکو کډوالو تلل ناڅاپه تګ وو او حالات د نه بدلېلو له امله د دغو ادارو په کار کې خنډونه دي. بلخوا ډیپلوماټ مجللی کی د کشمیر په مسله د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه کړکېچونو حالاتو ته پکتو د هند په ځینو برخو کې یو تحریک پیدا شوی دی چې پاکستان د ماتولو پرچار کوي. مجللی کی دغه مفکوره په ټویټر خبره شوې ده. دغه خبره اول یو ریټایرډ فوزی جنرال ډی جی بخشی په مدراس کې د خطاب په وخت وکړه. مجللی کی دا چې هند دغه مفکوره په عملی کولو کې رول لوبول شي یو نامعقوله سوچ دی، ځکه چې د دې لپاره به یو پوځي شخړه پکار وي کوم چې د یو اټومي جنگ بڼه په خستو سره د میلیونونو خلکو ژوند خستې شي. نو ځکه داسې څه امکان نشته چې پاکستان د بارني فشار له امله مات شي. مجللی کی د هند جغرافیایي او سیاسي حالات د ښه کېدو علاوه داسې کومه وجه نشته چې د پاکستان ماتېدل یې گاونډو هیوادونو یا بل چاته ګټه ورسوي. داسې څه ګارنټي نشته چې په صوبو کې د پاکستان تقسیمېدل به د شوروي اتحاد د ماتېدو په شان آسان وي، بلکې له دې سره د کورني جنگ، جنگ سالاری او تشدد حالات پیدا کېدې شي چې هند ته هم غزي دي شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
روس خبرداری ورکړی ک چې امریکا او ائتلافي ځواکونه په شان کې پر حکومتي ځواکونو برید وکړي او سخت جواب ورکړي. بلخوا امریکا وایي په شام کې د پوځي عملیاتو ترڅنګ په نورو لارو چارو غور کوي. د مشال ریډیو خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ګل ایاز وړاندې کوي.
د روس د دفاع وزارت وین ویلي دي که چېرې امریکا او یا ائتلافي ځواکونو په شامي ځواکونو بریدونه وکړل نو روسیه به هغه الوتکې په نښه کوي. دا لومړی ځل دی چې د شام په بحران کې د روس یو فوزي جنرال یو سخت او سرګند خبرداری ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن او ماسکو ترمنځ د شام بحران پر سر تاوتریخوالی نور زیات شوی دی. امریکا د روانې اونۍ په لومړو کې له ماسکو سره خبرې اترې ځنډولې وې. د تېرې میاشتې اوربند کې دواړو هیوادونو په همکارۍ سلا شوي ول، خو د خبرو ځنډیدو وروسته د شام او روسي جنگی الوتکو د یاغیانو تر ولقې لاندې په حلب اخر هوایی بریدونه کړي چې پکې په سوونو ملکی وګړي وژل شوی دي. روس په روانه ونې کې هغه مزایل په شام کې ځای پر ځای کړي چې د جنگی جازونو د وشتلو توان لري. د دې ترڅنګ روسیې په مدیټیرین کې هم جنگی جازونه ځای پر ځای کړي دي. واشنگټن پوسټ ورسپانې د اکتوبر په څلورمه نیټه خبر ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون حکومتي چارواکو ته په شام کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د هوایي بریدونو لپاره یو شمیر وړاندیزونه ورکړي. بلخوا د روس د دفاع وزارت وایان په ماسکو کې خبري غونډې ته ویلي چې د واشنگتن پوسټ او ځینې نورو رسنیو رپورټونو اندېښمن کړی دي. نوموړي ویل چې دوی په واشنگتن کې ناس خپل سیالانو ته تجویز ورکوي چې دغه پلانونو نتیجې وساري. نوموړي خبرداري ورکړو چې په داسې حالاتو کې به روسیا دومره وخت ونه لري چې امریکا سره په سمدستي توګه اړیکې ونیسي. بلخوا په واشنگتن کې د امریکا د بارونو چارو وزارت وایان جان کروي د روسیې د دفاع وزارت په وایان تنقید کړی او ویلي دي چې داسې سرګندونې د سفارتي حل لپاره ګټورې نه دي. کروي ویل چې روسیا باید خپله خبره وکړي. د جان کروي په خبره د امریکا اداري چارواکي په شام کې د عملیاتو په اړه په مختلفو لارو چارو غور کوي، خو د نوموړي په خبره دغه ټولې لارې سفارتي نه دي.
داو ګل ایاز سی د مچال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ د شام په اړه درته وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا په مرستو د ساري ادارې سیګار د امریکا له دفاع وزارت څخه د افغان امنیتي ځواکونو د خیالي غړو په باب د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه اداره وایي د زرګونو خیالي افغان سرتیرو په نامه پیسې ضایع شوي دي. په پوځ او پولیسو کې خیالي سرتیري هغه دي چې په حقیقت کې موجود نه وي، خو په نامه تنخواه اخیستل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په افغان فوج کې د خیالي سرتیرو مخه نیولې ده. سالیو مسالی رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د امریکا له دفاع وزارت یا پینټاګان څخه د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د لسګونو زره خیالي سرتیرو او پولیسو د راپورونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ویل شوي چې د امریکا حکومت له 2002 میلادي کال راهیسې د سختریزو وسلولو پر ضد په مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د څه باندې 8.5 میلیارد ډالرو په اندازه مالي مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو متحدانو د روان میلادي کال په لومړیو کې ژمنه وکړه چې لږ تر لږه تر 2006 میلادي کال پورې به د افغانستان پوځ او پولیسو ته د کال شاوخوا 15 میلیارد ډالر برابروي. خو د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوپکو په هغه لیک کې چې د امریکا دفاع وزارت ته لیږلی ویلي د دغو پیسو یوه اندازه شایي په درغلی سره پر هغو پوځیانو لګول شوي وي چې اصلا د افغان قواوو په لیکو کې موجود نه وه. ویل سوي چې دغه لیک په اګست میاشت کې لیږل سوی و، خو د جمعې په ورځ جزئیات په رسنیو کې خپاره شول. په لیک کې ویل سوي په ورکړل سویو ارقامو کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر زیات شول سوی، حال دا چې د هغوی اوسنی شمیر تر دې کم دی. دا هغه څه دي چې د افغانستان دفاع وزارت یې نه مني. د دغه وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کړې د دغه سیمه واردو مخه ونیسي.
فکر کوم چې په وزارت دفاع کې دا قسم نه ای چې ای همون د دې په مورید باندې ډیر حساس یو خپل وزیر دفاع ولوی درسیز همیشه د دې مواردو چې مشابه موارد چې پیدا شي د دوی په مقابل کې په ډیر جوت توګه او قوي مبارزه کې او دا قسم موارد چې موجود یې هم مونږ په ډیر حساس توګه په دې لته کې یو سي د څه موارد بيخي په وزارت دفاع او د ستر درستیس په مربوطات کې رامنځته نشي.
د افغان امنیتي ځواکونو شمیر دا مهال شاوخوا 3,00,000 شول سوی، خو ویل کیږي امریکایي چارواکي فکر کوي د دوی اصلي رقم شاید تر دې لا کم وي. د افغان امنیتي ځواکونو یعنی اردو او پولیسو د شمیر په اړه د سیګار ادارې د مشر د لیک جزئیات په داسال کې خبريږي چې افغان ځواکونه د افغانستان په شمال او جنوب کې له دولت ضد وسلولو سره په جګړه بوخت دي. دوی له دوشنبې راهیسې په کندوز کې له وسلولو طالبانو سره په پوځي مبارزه بوخت دي. په هلمند او فراه کې هم افغان ځواکونه په ورته مبارزه اخته دي. په ورستیو کې د هلمند امنیه قومندان مل پاسوالا قانور کینتوز وویل د هلمند د پولیسو په 10,000 کسیزو تشکیلاتو کې 15,000 تنه یې خیالي و چې معاشونه یې د ده په وینا تر کورنیو چارو وزارت پورې د ځینو کسانو جیبونو ته تلل. د رویټرز اجنس په حواله د امریکا دفاع وزارت په افغان امنیتي ځواکونو کې د درغلۍ او اداري فساد د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې د پولیسو او سرتیرو لپاره یې بایومیټریک سیستم ایجاد کړی دی. خو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې مشر جان سوپکو ویلي دغه سیستم هغه وخت اغېزناک تمامېږي چې د افغان پوځیانو شمیر دقیق تثبیت شوی وي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2,113،
15,300 شپېته
او 15,100 شپېته کیلو هرتز.
د هلمند د افراطیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمن وایي د هغه سومو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیلوي چې د وسوالو لاسته لوېدلې دي. کارمن په یوه خبري ناسته کې ویلي چې سره له دې چې پاکستان تر نړیوال فشارونو لاندې غوښتل وسوالو ته په هلمند کې مرکزونه جوړ کړي، خو افغان ځواکونه په بې سرو قربانیو مخه ډپ کړي. کارمن یو ځل بیا پر وسوالو شک کړي چې د جګړې لاس واخلي او د سولې له لارې په حکومت کې برخه واخلي. لیاستای رپورټ راکوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازی او په دې ولایت کې د ټول اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وایي د وسلوالو لخوا د لشکرګاه د سکوت مخه نیولې ده او ډېر ژر به د سرتیرو په واسطه عملیات پیل کړي چې د هلمند په لورو ولسوالیو او نامناسبو سیمو کې ځای په ځای ول. عبدالجبار کرمان چې د جمعې په ورځ په لشکرګاه کې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول ول، د لشکرګاه تر پولو د جګړې د رسېدو د عواملو څخه یو یې د ځواکونو ترمنځ نامژغي او بل د هغو تیت او پاشلې موقعیت دی، ځکه نو د یو شمېر سیمو څخه سرتیري راټول کړي دي او غواړي په منظم ډول د هغو څخه استفاده وکړي. ښاغلی کارمن وویل په دې وروستیو دوو میاشتو کې پاکستان ډېره هڅه وکړه چې د نړیوالو فشارونو سره سره د وسلوالو یو شمېر مرکزونه او شوراګانې هلمند ته رانقل کړي، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه هدف ته د دوی د رسېدلو مخه ونیسي.
خصوصا په دې اواخرو کې پاکستان جدي جهد په دې کې کوي چې دغه نړیوال فشار لاندې چې دی باید په افغانستان کې د دې دپاره بستر پیدا کړي، په اصطلاح باندې چې دغه خپل د ده تر اداره لاندې یو تعداد د معقول خلک په اصطلاح باندې چې د خپلو خلکو په وژنه باندې مصروف او د پردیو د ګټو د تامین دپاره که دوی د هغوی د ژوند کولو د بودوباش دپاره په کور کې دننه په افغانستان کې دا بستر پیدا کړي او په هغو کې زموږ هلمند انتخاب کړی وو. دوی خپل ټول اقتصادي سیاسي اجتماعي ټول نظامي توانمندي په دې بسیجه کړل چې دوی باید دغه ارمان ته ورسیږي، ولی بیا هم زموږ مصالح قوتونو څخه مننه کوم چې دوی سره سره تر دې ټولو مشکلاتو وتوانېدل چې د دوی دغه خوب په اصطلاح باندې دغه خبره د په اوبو ورلاوو کې او حالات دغې نقطې ته راولي چې نن ماته دغه جرات راکړي چې نن زه ستاسې د مطبوعاتو د لارې څخه ملت ته دومره په صراحت ویلی سم چې نور په اصطلاح باندې تاسې د دې شاهدانو وزیږئ چې د توپک جواب څنګه ممکنه ده چې په توپک ورکوو.
سره له دې چې د تیرې اونۍ راهیسې د لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي اوزو پر کمربندي پوستو د وسلوالو بریدونه ادامه لري، خو د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وویل نور به افغان ځواکونه تر شا نه ځي او په ډېرو لنډو ورځو کې به د ښار په څنډو کې روانې جګړو ته د پای ټکی کېږدي. هغه یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې سوله وکړي او روانه مازله د جګړې د لارې نه هوارېږي. کارمن په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته د خانشین ولسوالۍ د پرېښودلو مسئلیت په اشاره وویل ځواکونه باید سره منظم کړو، د هغو امکانات او وسایل باید برابر سي چې په نورو سیمو کې په خاص ډول د وسلوالو پر یو شمېر مرکزونو باندې عملیاتو ته چمتووالی ونیول سي
چې موجوده وضعیت په سل کې سل د ته کنټرول ورسو. تاسو اطمینان ولرئ چې موجوده پیلي په اصطلاح باندې زموږ نظامي او سیاسي حالت چې په هلمند کې حاکم دی دا به هیپس وي. حتی په اصطلاح باندې ډېر ژر په لنډو ورځو کې تقریبا اوس هم تر ډېره حده پورې مدا توانایي د تکمیل حالت کې ده، ولې زه یو ورځ و دوی و درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کړم، دا قوه رزرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې بسیچو منسجم کړم چې تاسو به د دې شاهدان اوسېږئ چې نور زه په دې پسې وزم.
عبدالجبار کرمان که څه هم یو ځل څلور میاشتې وړاندې هغه مهال چې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتو په مرکزي او شمالي ولسوالیو کې زور واخیستی او په ځینو سیمو کې وسلوال وتوانېدل ډېرې سیمې په لږ وخت کې تر خپل ولکې لاندې راولي، د دې ولایت د ټولو ځواکونو د اپراتیفي ګروپ مشر په حیث دنده واخیستله. خو اوس یو وار بیا په داسې حال کې په ورته دنده کې هلمند ته راځي چې د دې ولایت پنځه ولسوالۍ په مکمل ډول او د اوو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته نورو ټولې د وسلوالو په ولکه کې دي او هره ورځ د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند سخت بردونه او جګړې دوام لري.
الیاس صدای او خود عبدالجبار کهرمان چې د پاکستان په اړه څه وویل، د پاکستان حکومت بهرحال سمدستي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، البته تر دې وړاندې په واري واري دغه تورونه رد کړي چې واقعي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې څه کوي تر شایا لاس لري.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د برتانی اکانومیست مجلې د پاکستان او هند ترمنځ د خراب اړیکو په لړ کې د یو بل پر ضد د اخیستل شویو اقداماتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو هېوادونو اړیکې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو لخوا د 13 هندي عسکرو تر وژنې وروسته خرابې شوې وې. هند د برید تور پاکستان پورې کړ خو اسلام آباد دا تور رد کړ. له دې څو ورځې وروسته هند دا وکړه چې ځانګړي ځواکونه د پاکستان انتظام لاندې کشمیر ته ورننوتي او هلته یې په هدفي حملو کې وسلوالو وچلې دي، خو اسلام آباد دا خبره بې ځایه وبلله. د اکانومیست مجلې د مقالې نور تفصیل په دې رپورټ کې. اکانومیست مجله لیکي داسې ښکاري چې هندي فوجان د پاکستان غاړې کشمیر ته راوښتي او هلته یې پر یو داسې کور برید کړي چې د اسلامي جګړه مارو تر استعمال لاندې وو. د اټکل له مخې په دې حمله کې تر لس زیات کسان وژل شوي، نه دا چې د دیش او 50 په منځ کې مړه شوي، او په دغو وژل شوو کې یو هم پاکستاني فوجي نسته. مجله لیکي پاکستاني حکومت نه غواړي چې خپل خلک یې راوپارېږي، نو ځکه یې ځان داسې غلي کړي چې ګواکې له سره څه سوي نه دي. شاید د هند دغه هدفي حملې هغومرې تاوان نه وي رسولی چې په اړه یې څومره تبلیغات وسو، نو ځکه هند هم دا شو ګڼله چې ځان غلی پاتې کی. اکانومیست لیکي نریندر مودي په 2014 کال کې واک ته په دې ژمنه رسیدلی و چې دی به له پاکستان سره سخت چلند کوي، نو او چې په داسې حال کې په ځینو مهمو هندي ریاستونو کې په څو میاشتو کې انتخابات کېدونکي دي، نو ښاغلی مودي دا ښه ګڼلی ده چې ځان په جنگي حالت کې وښوي. اکانومیست لیکي د هند او پاکستان د اړیکو نور اړخونه هم اغیزمن کړي دي. په هند کې هغه پاکستانی هنرمندان چې هلته ډیر ښه مینوال پیدا کړي دي د ایستلو ژغ سوي دي. یو هندي سټلایټ چینل چې د پاکستان د ډرامو چلولو په اړه به ډیر زیات مشهور وو، دغه ډرامې اوس بندې کړي دي. دغه شان د کبډي نړیوالی لوبي جوړونکو پاکستان ډلې ته د نه ورتلو خبره کړې ده. د اکانومیست په خبره پاکستان هم ورته ګامونه اخیستي او سینسر بورډ یې هندي فلمونه ښکاره کولو باندې بندیز لګولې دي. دغسې د هند پوځي پایلټانو شکایت کړي چې د دوی په مواصلاتي څپو کې خنډ رامنځته شوی او هلته د پاکستان د مینې سندري اورېدل کېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان سپریم کورټ د کوټي ځانمرګې برید په اړه پلټنیز کمیشن جوړ کړی دی، خو هلته بیا د بلوچستان وکیلانو ټولنه وایي تر هغو چې کمیشن خپل رپورټ تیاروي او وړاندې کوي، دوی به په خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د سیاسي چارو یو پوه وایي په کار ده چې سیاسي ګوندونه دي د وکیلانو ملګرتیا وکړي. پوروال کاکړ د موضوع ته کتنه کړې ده.
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې مرستیال مشر ایډوکیټ خلیل پانیزی څخه مې وپوښتل چې جسټس فایز ایساب د یادې پیښې په اړه خپل رپورټ کله سپریم کورټ ته وړاندې کوي، نو هغه وویل
ګز زخمیانو ټپلی دي دغه بیانونه واخلي، بیانو بل بیا د پولیس وغیره راوغاړي، نو له هغې بعد بیا کوم سی ایف سي والا دي هغه راوغاړي، نو له هغه بعد د اکسپشن فاینډینګ تیاري میاشته ټایم اتلیست اخلي کم از کم.
خو د نوموړي په وینا په عین حال کې به دوی د احتجاج لپاره د ټولو صوبو دوره کوي.
داس محرم باد انشاءالله مونږ د سند خواته ځو، سند به سبا سند باد بیا داسې ځو لاهور خواته، د پنجاب کې دا کار کوو، پنجاب باد بیا پښتونخوا صوبه ته ځو.
ایډوکیټ خلیل پانیزی وویل دوی به وروسته په خپل احتجاج کې د ګډون لپاره سیاسي ګوندونو ته په رسمي ډول د بلنې پریکړه کوي. خو د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي داسې ښکاري چې سیاسي ګوندونه په دې کې دلچسپي نه لري.
د سیاسي جماعتو د سیاسي ګوندو چې دی دغه خو د مرسته دوی نه کوله نه مرسته کړې دي. که اول ورځ که ګوري کم پاټیان یا کم سیاسي ګوندو چې دی په دغه سي حکومت کې ناست دی دغه سې نه هغوی اول ورځ یې په پیش او سواله نه پیش ورځ کې رالی د دوی په احتجاج د دوی په دغه کې هغه هم خاص هغوی سره مرسته نه دي کړې.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت د 8 اگست د برید پلټلو لپاره کمیشن جوړ کړی و خو د وکیلانو اتحادیې رد کړ. د وکیلانو اتحادیې وایي صوبایي حکومت په خپله په دې مقدمه کې فریق دی. په کوټه کې هغه برید ټول 4 کسان وژلي وو چې لږ تر لږه 6-5 پکې وکیلانو.
پوروال کاکړو د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر وای نیوازی اعلی وزیر ته په پاکستان کې چینی سفیر ویلی ول بلکې د همدې پلټنې کړې دي او ورته روښانه شوی چې غربي لار د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې برخه نه ده. نوموړي تر مازګر مشال لوډو ټول پر همدې موضوع په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو په لونی غونډه را بللې ده. لکه سر سره د مشال لوډو خبريال غلام غوس مرکه کړې او د پښتري چې اقتصادي راداري پر موضوع او پاکستان حکومت سره څه اختلاف لري.
څو پیړۍ مسلسل وفاقي حکومت سره احسان اقبال سره زموږ میټینګ شو. ما ټول پارلیماني پارټي لیډرز هلته بوتلل. هغې سره موږ بریفنګ وکړو. بریفنګ نه موږ بالکل مطمئن نه وو او د ټول نه اهم زموږ چې د وخت کم کنسرن دي او تفضات دي نو بل د چین د ګورنمنټ د طرف نه آفیشلی دا وینا شوې ده چې دا کوم په آل پارټي کانفرنس کې کوم فیصله شوې ده چې دا مغربي روټ په دا به د سی پی کې صحیح روسا پورې هغه مغربي روټ لا د سی پی کې اسار نه ډیکلیئر شوی.
د ملاقات د صوبائی حکومت د کوم چارواکو سره چینی چارواکو ملاقات کړي او پاره کې څه خبرې اترې شوې.
چیف منسٹر صاحب د چین سفیر نه تپوس کړی دی چې را درته وایي چې دا مغربي روټ د سی پی کې سره نه ورته چې نو بیا ما په خپل سورسز ډیر سینیئر ترین دغه نه تپوس وکړ نو هغه هم بالکل کنفرم کړه چې نه دا د سی پی کې سره نه ده. ها دا خو یو روډ دی روډ باندې څه کوي هغه روډ باندې څه کوي چې کله په هغه روډ باندې ستا د انټرنیشنل ټرافیک نه ځي د چاینا کاروان پی نه ځي په هغه باندې په دې باندې به د پتی جنگ نه آخوا په دې باندې فابریک آپټیک نه وي په دې باندې بچې نه انډسٹریل زون نه وي په دې باندې بچې نه سیکیورټی زون نه وي په دې باندې بچې نه د انټرنیشنل ټرافیک نه وي. دا مغربي روټ نه دی آو به آخوا ځي نو چا مزغه خراب دي چې په دې روډ ځي.
نو اسد فیصل صاحب اوس بس تاسو دغه سوي تګلار به سوي ځکه چې مخکې هم د سی پی په اړه کې دوه ځل
مستقبل جنگ دے منگ پہ نور تسلو باندھ یقین ساتھ چی چائنا گورنمنٹ جی آپ اشلی اناؤنس کی چی مغربی روٹ دا دا سی پی کی سر منگ المنو
زیاد تر ستاسو سیاسی چی کم مخالفین دی اغه دا وای چې عمران خان چې کوم دینو د سی پی ک یا د چین پاکستان اقتصادي ادارې چې کومه مسله د پاغي باندې اغه اولی خاموش دی.
عمران خان سره خبر وشو اغه به ان شاء الله تعالی نن هم په سی پی ک باندې خبره کوي چې بلس ک تاسو پریس کانفرنس کتلې نو اغه په سی پی ک باندې تحفظات اظهار کړی دی چې وړو سبو محرومي دي د وړو سبو سره کې نه خبر وسره وکړي او پرون عمران خان سره خبره کړې ده اغه چې زس کلم په سم دا خبره کوم او ټاکس کې نو خبره کوي بالکل عمران خان به دې کې لیډرلی عمران خان به دا خبره کوي.
دا د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر سره مشال ریډیو سره خبرې کولې او اوس هم د خبرونې وروستۍ شیبو ته راغلی او ملي حمزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د ریل ګاډي پر پټلۍ په دوه پرله پسې بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي دي او تر شلو پورې نور ټپیان دي. دا پیښه د آبېګوم په سیمه کې نن هغه وخت رامنځته شوه کله چې له کوټې نه جعفر اکسپرس په نوم د سورلو ریل ګاډي د راولپنډۍ په لور روان و. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. د افغانستان په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د یو قومي مشر ملک عمر خان وزیر د وژنې پلټنې وکړي او د هغه وژونکو ته دې سزا ورکړي. رانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې په دې لړ کې مناسب ګامونه وانه خستل شول نو د دوی نورو مشران ته به هم نقصان ورسیږي. نن په اسلام آباد کې له پریس کلب نه تر ډی چوک پورې د آل فاټا سیاسي اتحاد تر سوري لاندې وکیلانو د زده کوونکو تنظیمونو غړو په فاټا کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذولو په حق کې مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو له حکومت وغوښتل چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي. بلخوانن په بلوچستان کې مجلس وحدت المسلمین نومې یوې مذهبي ډلې د اکتوبر په په کیرانی سړک په هدفي وجنه کې د هزاره قبیله د سلورو مېرمنو د وجنې پر ضد په کوټه کې یو احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچیانو له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کوله. د پاکستان پارلمان په غیوات کې د ناموسي وژنو او پر ښځو د تېري مخنیوي قانوني مسودې منظوري کړې دي. دا مسودې تېر ورځ د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته وړاندې کړل شوې چې په غوښ اکثریت سره منظوري شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یوه بیړنۍ غونډه کوي چې پکې د شام په حلب کې د وینې تویدنې مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو پر نوي وړاندیز خبرې کیږي. په وړاندیز کې راغلي چې په شام کې لال قاعدې سره د تړلې یوې ډلې خواوشه نه هڅه وکړې دي له حلب خارو وستل شي او په یو نامشخص ځای کې د ورته پناه ورکړل شي. د کولمبیا ولسمشر هوان مانوئل سانتوس د 2018 کال د نوبل امن نړیواله جایزه ګټلې. نوموړي په خپل هیواد کې دننه د 250 کلن کورنۍ جنگ ختمولو په لړ کې د هڅو په سر دغه جایزه ګټلې.
دا خبرونو لنډیز مولا ملیحا امرزاده اوریدي او هم له دې سره د مشالې ډو د نړیوالې نه ساته خبرونی پاترسیږي. تاسو کولای شئ د مشالې ډو د خبرونی په مشال ریډیو ویب سټ mashalredio.com باندې واوري او هلته تصویرونه لیکنه هم ستاسو په فیسبوک باندې هم تاسو مشالې ډو ته لاسرسي لرلای شئ. ویډیو کانې پرتی دي او سم عبد الله کاکړ ته اجازه ورکړي. تاسو په دې سپو مشال ریډیو تاسو په دې سپو باندې ډیوارېډ اوریدلای شئ. خدای په امان.